هرله په خیر تاسو مخکې کله ستاسو راډیو ناوړي دا سرني خبري مچلا په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. دغه اژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 30% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پرېس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې په کې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې په کې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه په ټکو کې چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دی. د دغې چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالبه اورېدلی شئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا هغو کسانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېږي خبرداری ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په تور لیست کې به شامل کړي. دا چې تور لیست څه ډول لیست دی او افغان کډوال په دغه هېواد کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایي. له دې سربېره پاکستان ته به ورشو چې هلته هم کډوال له ستونزو سره مخامخ دي وایي. لخته وروسته بیا پولیسو ځورونې پیل کړي
او د افغان د کډوالو ته ډیره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نسی بیا یې وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړي.
لدی سربیره د به هم را سره واوري چې په افغانستان کې لزده کړې پات انجونی وای چې دوی ته باید د زده کړې اجازه ورکړ شي. د دغه انجونو کیسې هم درته لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته خلک د صحي امکاناتو له نشتونه شکایت کوي.
دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې نور هم ټولې دوایې له شخصي وسخه وي.
نور مطالبه هم شته ملتیا مغاړه.
در پردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي سفر د سیاله ما په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو کډوالو مرکز مشر د داوطلبانه وتلو پر اړتیا په ټینګار سره خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباع ونیول شي تور لست کې به شامل شي. ایرانی رسنیو ویلي نادر یار احمدی زیاته کړي چې کوم کسان چې په دې لست کې شامل شي ایران ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکو او رسنیو عموما د غیر مجاز اتباع اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
تمام مردم به مشکلات هستن، نمیتونن که از حق و حقوق یک مهاجر اونجا استفاده بکنن.
دیران په قزوین ښار کې میشت یو افغان کډوال و. د شنه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي. ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کار بوخت دي.
مردم به تشویش هست،
خلک ډیر اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې دلته کار کوي. کوم کسان چې دوی ته کار ورکړي ورته جرمانه ټاکل شوې. که افغانان هلته کار وکړي کار ورکوونکي یې باید جریمه پرې کړي.
یو بل افغان کډوال چې په تهران کې اوسي او د همون غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پاسپورت، ویزا او د کار اجازه لري، خو بیا مخ په وخت امنیتي ځواکونو له لورې د ایستلو او ورته د وخت ټاکلو لږ وخت سره مخ کیږي.
وضعیت تا حد وخیمه است که حتی
وضعیت تر دې اندازې خراب دی چې ان هغه کسان چې پاسپورت او ویزه لري له تاوتریخوالي سره مخ دي. زمونږ پیسې د کار له خاوند سره پاتې دي. زمونږ کورنۍ په افغانستان کې زمونږ میاشتني معاش ته منتظرې دي. دلته زمونږ پاسپورت ته ارزښت نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام ایراني چارواکو یو ځل بیا په داوطلبانه وتلو د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباع ونیول شي تور لست کې به شي. ایراني رسنیو له دې ډلې تسنیم خبري آژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت له سلاکار او د بهرنیو اتباعو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی په حواله ویلي هغه کسان چې تور لست کې شامل شي بیا به ایران ته د ننوتلو اجازه ونه لري. په دوام کې راغلی چې نادر یار احمدی زیاته کړې بهرني اتباع باید پاسپورت او ویزه ولري او که د تیرو شرایطو له امله په ناقانونه توګه ایران ته تللي دا نشي کولی د دوی اوسنی غیر قانوني حضور توجیه کړي. د یادونې ده چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغو شوي او په بې اسناده کډوالو ښوونیز او روغتیایي خدمتونه هم بند شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي په دې وروستیو کې او د ایراني چارواکو له دې اعلانونو وروسته له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM زیاته کړې چې یوازې د روان میلادي کال په می میاشت کې له ایران څخه د 15,000 کورنیو راستنېدنه ثبت شوې ده. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم تازه ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې له هغه هېواده له 2,000 زیات افغانان ایستلي دي.
په راپور کې مواردل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و که چېرته قانوني اسناد نه لري نو له دې هېواده دې ووزي او که چېرته ونیول شي په تور لیست کې به شامل شي او بیا به ورته ایران ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو په ګډون ټولو هغو بهرنیو اتباعو ته امر کړی دی چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده دې ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دي چې له دې هېواده د بی اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم پرونه د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو دا نیولو او ډیپورټ کولو عملیات ور بیا پیل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بی اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولي په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,46,141 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمېر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بی اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي، خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپله شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا یې وړي جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړوي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلي وو او لس پنځلس نفره یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی وایي په بازار کې ونیول شو، کورنۍ لاله برخلیک بې خبره ده.
پولیسو په دې خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورت کړو هلته زمونږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنۍ چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشتو 8 لک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هېواده د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیې کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې بار سره د هغه تایلندي فیل په اړه هم واورئ چې د خوړو په لټه کلي ته راښکته شوی وو او د یوې ښځې دوکان ته ورغلی. خو اوس په دا راپور واورو چې د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکال کوریلا پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته د خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو داعش ترمنځ یو وسلواله نښته شوې وه. نور تفصیل اسدالله الدین اورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سه‌شنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړې دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شمې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن و او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو و، یو دوکان ته ورنوته او دوکاندار یې حیرانه کړي چې څه ورسره وکړي. دا پیښې جزئیات له احمد چې برناورو.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په 4مه یو دوکان ته وحشي فیل ننووت، دوکاندار وارخطا شو، د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارکه په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفسچو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشې کړې، یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټه کیږي. دا تقریبا د 15 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند د ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وحشي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندار نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه د دوکان پر چت لکېدل په شاشه روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستې دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرامه خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشته 315 ډبی کیشي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د افغان سوداګرو یو لسلارې له هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان چنل کوزي زدي راډیو ته وویل شو د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل یو سل 500 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاش بندې پاتې شوې، شاوخوا دوونه مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو، خو یو لس لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي دا هغه لارې دي چې د پاکستان د نن په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې د حل هڅې روانې دي او ژر به دغه لارې ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي. دی وایي دا هغه یولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لیستونه تیار کړي، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډېر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نوموړي له افغان سوداګرو وغوښتل تر هغې چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندستان ته د صادراتو له کولو ډډه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یولس لارې کې نیمه خرابېدونکي توکي بار دي او په واګه بندر بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچې میوې بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکي ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومته په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولو نه وایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
یوای
د دغه ستونزې له امله څو اونۍ په سرحد کې بندې پاتې شوې چې له امله یې د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بار دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو وروسته چې له امله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 150 لاری په واګه بندر کې بندې پاتې شوې، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته ورته هندوستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو له امله یې زیان ولید.
موږ موټرونه ټول واوښتل، تقریبا 2% نقصان ورته ورسېدی او مالونه ټول سوالاو 2% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر له لارې له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اسیز مخه کلاس اته رادیو ناوري کڅم په افغانستان کې اعلی نګدې څلور کلن رئیس لشبګم ټول ویو پورته جنیسه کون کې د طالبانو حکومت د خوالز تک راګرځول شو، خو یو شمیر انلاین خوانسي او خوانیز مرکزونه جوړ شوی چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو تر کم کړي. د پتاسال کې د شت آزاد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو پوخانه مشر سیما سمر ویلي لستکړو دنجونو منا کول په لاندې مهاله وخت مهاله کې د افغانستان د خلکو پر راتلونکي باندې منفي اغیزې کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم، میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونه چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې د برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډي اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترا الکوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کیږي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
که ته هم د رسمي مکتب ځای نشې نیولی خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، آن قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمد اول کوزی ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپل دی فعالیتونو سره په ټولنه دنجونو پر زده کړو د بندیز منفی اغیز تر یو بریده را کم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره دا امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیمه سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکټرانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضور زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا لاملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکوونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډلې او ترهګري سازمان بولي. فرانس پریس خبري اژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او 100 ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلواله ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپاروه. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تېرو دوو اونیو کې اسرایلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولېږي. تېره یوه اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرایلي عسکرو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرایلو ترمنځ له لنډمهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرایلو لخوا ځنډول شوی و. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرایلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کوم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار وهلی کار ته وسپارل سي. زما فکر سره دا به ښه چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناستې کار نه کوي دغه سې ناستې معاش اخلي خو ریاستونه هم ستا په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سې ناست وي. که دا کسان لرې سې مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف شوي دي. که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي. کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي. تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نورې م ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډېر محدود دي، ډېر کمزوري دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضی فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یوځاکی او خلیان کې وی، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه بوي، چې څه بنوي، بس ورزو ملته کې وینا. د انصار چې دی دا ډیر مست خلک دی او دیده دا سندر او دا شنډو زیات خوشیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راول خوشالین ته راولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دا سره غنم نه وای، نو زمونږ دا سپینه نوکی یا د سره نوکی بنو، دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای. په دې رابطه باندې هم د سه متنو نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیس حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي خپل بیبيان ته وایي او د مؤمنانو خل ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراکه او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې د منزل زمو شي اکثر خارج خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه دي او ختم له مراسمونه ووسی، دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دغه خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر، او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنی په خارج سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته، ما چې مایک وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې لګیوم، خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقديري بل یو کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو اگر ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان کوچنان لپاره، نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو. واخه ځنه زه خوشاله شم، ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلز. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ تاسو د کلتور، او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې ورسره غن شي، صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی ټری چورته وای دی ولی راوړی دی، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینا مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی، بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي. څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي. د کې څوک حق نه لري، بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصه د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټي راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبه وهلی، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کیږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کیږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه تیلی فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خپوي په همدې ودونو کې نه وي او صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خپوي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موسی اسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم کچرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یو چپلک به دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړي چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کېږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافق ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوسته و ډیره زیاته خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې و سره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانه ویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سواد د وخت پیسې ورته هغه ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله جهاد حر ورته منتظر وي او هغه خدمت هم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نو ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا د نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي البته کڅوک د بعد عادت جوړ کین او څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې دراتلون کې به باندې دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطری دی دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدا خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو یا سور خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د زموږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او دې کې ډیر زیات حکمت ندی نو ترڅو چې دا نکبختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پات شو وینو دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې مشارک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زخپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې و دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون. ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ترجمة کشی دیوینی دس رو بینو دمونا وی وی بیا کل رازی
وی بیا کل رازی وی وی بیا کل رازی
اور کت شفی گولا دل وڑی پرلی یا پلاس کی جی دس رو گولو کن چھے
وی وی بیا کر رازے وی وی بیا کر رازے وی وی بیا کر رازے وی وی بیا کر
رازے. تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
Bye.